د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، تر یوولسو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونې ته ښه راغلاست. په دې یو ساعته خپرونه کې پر اونیزو پروګرامونو سربیره د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خپرو. په پام کې ده چې سږ کال په مې میاشت کې په شیکاګو کې د افغانستان په اړه په یوه مهمه غونډه کې د ناټو ستراتیژي وڅېړل شي. په روانه خپرونه کې چې زه احمد تکل یې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، پر دې او نور موضوعاتو راپورونه لرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې جمیله ظریف یې وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې نن هم په ولسي جرګه کې د اداري پلاوي د ټاکلو په هدف انتخابات ترسره شي. د روسیې د مرستو د 3000 ټنه اوړو لومړی جوپا پرون دوشنبه افغانستان ته ورسېده. او په بهرنۍ خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان پوځ په مومندو ایجنسۍ کې د امریکا د پوځ په هوایي حمله کې د 40 پاکستاني پوځیانو د وژنې په اړه د امریکا لخوا د شویو تحقیقاتو راپور رد کړ. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوې ده چې نن هم په ولسي جرګه کې د اداري پلاوي د ټاکلو په هدف انتخابات ترسره شي. پرون ظاهر قدیر د دغه جرګې د لومړي مرستیال په توګه وټاکل شو. ظاهر قدیر د ولسي جرګې له 210 حاضر غړیو څخه 140 رایې واخیستې. د دویم مرستیال څوکۍ ته جعفر مهدوي، احمد بیزاد او آجی محمد عبدو ولاړ وو چې لازمې رایې ترلاسه نه کړي او انتخابات یې بلې ورځې ته وځنډېدل. همدارز د لومړي منشي څوکۍ ته عبدالستار خواسي او ظهیر سادات او د دویم منشي څوکۍ ته قیز حسن او فرهاد عظیمي ځانونه کاندید کړي وو چې دوی هم ونه شو کړای د حاضر مجلس 500 شمعي ورې ترلاسه کړي. په ناټو کې د امریکا سفیر وایي چې په شیکاګو کې د افغانستان په اړه په نړیواله غونډه کې به د ناټو مشران په افغانستان کې د ناټو پر ستراتیژۍ لګښتونو او ظرفیتونو خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې د ناټو سرمشریزه د مې د میاشتې په وروستیو کې جوړه شي او د افغانستان پر حالاتو او انکشافاتو ځانګړی تمرکز وکړي. او د روسیې د مرستو د 3000 ټنه اوړو لومړی جوپا پرون افغانستان ته ورسېده. د روسیې د بیړنۍ حالاتو وزارت لوري افغانستان ته په 40 کاماز لاریو بار وړه چې پرون افغانستان ته ورسېدل د نړیوال خوراکي پروګرام لپاره د روسیې د مرستو یوه برخه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل چې دا مرسته د حیرتان بندر له لارې انتقالیږي. د په وینا د افغانستان سره د روسیې لومړنۍ مرسته نه ده، بلکې دغه هیواد په 2009 او 2010 کلونو کې نږدې 3000 ټنه اوړه افغانستان ته لیږلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی دا هم وویل چې مسکو په افغانستان څنګه د سبات د ټینګښت او د اقتصادي پیاوړتیا لپاره بشري مرستو ته دوام ورکوي. دا تر دې مهاله کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. د پاکستان پوځ په مومندو ایجنسۍ کې د امریکا د پوځ په هوایي حمله کې د 40 پاکستاني پوځیانو د وژنې په اړه د امریکا لخوا د شویو تحقیقاتو راپور رد کړ. پاکستاني پوځ په یو بیان کې ویلي چې د دې تحقیقاتو ډېرې برخې له حقایقو سره سمون نه لري. د امریکا د پوځ د څېړنې راپور چې تیره میاشت خپور شو، د دې پیښې په خاطر د امریکا او پاکستان پوځونه دواړه ګرم بللي. خو د پاکستان پوځ وایي چې د دوی پر اوږو د ځینو غلطیو د بارچول بې انصافي ده. د پاکستاني پوځ د دې اعلان په ځواب کې د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولاند پرون ماخام په خپلو څرګندونو کې د امریکا د پوز د سیړنو پر رښتینولي ټینګار وکړ.
وی سټاند بای دی انویسټیګیشن دټ سنکام کنډکټډ.
هغه وایي موږ د پوځ د مرکزي قرارګاه په څېړنو ولاړ یو او په دې باور یو چې دا څېړنې د حقیقت پر بنسټ شوي. غواړم یادونه وکړم چې موږ د پاکستان حکومت او پوځ ته وړاندیز کړی و چې زموږ په دې څېړنو کې پوره برخه واخلي او کولای شي خپل کسان زموږ په ټیم کې وګماري. خو دوی دا وړاندیز رد کړ. ښایي دا به د دواړو اړخونو د نظریاتو په نږدې کولو کې ګټورای وای، خو موږ اوس هم د پاکستان له ملکي او پوځي چارواکو سره ګډ کار ته چمتو یو او د دوی د خپلو څېړنو د نتایجو ته سترګې په لار یو، څو وکولای شو چې بګړه پر مخ ولاړ شو. میرمن نولاند زیاته کړه چې اوس باید د دواړو خواوو د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وشي. دا خبرې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې په وینا کېدای شي چې په مومندو ایجنسۍ کې د امریکا د پوځ په هوایي حمله کې د پاکستاني سرتیرو د وژنې په اړه د پوځي کانالونو ترمنځ خبرې یا د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې تر دې د نورو پراخو مسایلو په اړه وي. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر د فرانسې په مشرانو جرګه کې د هغې لایحې د تصویب غندنه کړې چې لګڼې وژنې یا جینوسایډ او په دې جمله کې نږدې 100 کاله مخکې د عثماني امپراتورۍ له لورې د ارمنانو لګڼې وژنې څخه انکار جرم ګڼي. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر احمد داود اوغلو تیر ماښام ناوخته په یو بیان کې د دې لایحې تصویب د غیر مسؤلانه چلند یو مثال بللی او زیاته کړې ده چې ښایي ترکیه هم ورته اقدام وکړي. د دې قانون له مخې چې د فرانسې ولسي جرګې مخکې تصویب کړی په 1915 او 1918 کلونو کې د ترکیې په ختیځ کې د سلګونو زرو ارمنانو ګڼه وژنه عامه وژنه بلل شوې او څوک چې له دې څخه انکار کوي په 2 کاله بند او 45,000 یورو جریمه محکومېدای شي. د دې پریکړې په وړاندې د استانبول په لارو کوڅو کې هم عکس العملونه منفي وو. په فرانسه کې د ترکیې پخوانی سفیر اولوج اوزولکر په پارلمان کې د دې لایحې تصویب د ډیرو رایو د ګټلو لپاره د فرانسې د ولسمشرۍ د کاندیدانو لخوا سیاسي اقدام بولي.
هغه
وایي دا یو سیاسي اقدام و او هدف یې د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو لپاره د نورو رایې ګټل و. دا د ولسمشر سرکوزي لپاره وروستی چانس و چې د یوې بلې دورې لپاره انتخاب شي. ارمنستان وایي عثماني امپراتورۍ د لومړۍ نړیوالې جګړې په ترڅ کې د نږدې 1,500,000 ارمنان عمدن او په ډله ییز ډول وژلي دي، خو ترکیه د ګڼې وژنې یا جینوسایډ تور ردوي. وایي چې هغه مهال د جګړې دواړو اړخونو ته سخت مالي زیان اوښتی و. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر ادوارد نالبندیان د فرانسې د پارلمان د پریکړې ستاینه وکړه او هغه په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو لپاره ډیر مهم پرمختګ وباله. د امریکا خزانه وزارت د ایران دریم ستر بانک او په بهر کې د هغه یو شریکه مؤسسه له هغو ادارو څخه د همکارۍ په تور د بندیزونو په لیست کې شامل کړل چې مخکې بندیزونه پرې لګول شوي. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال ډیوډ کوهین وویل په داسې حال کې چې د ټولې نړۍ بانکونه له ایران سره اړیکې پرې کوي او د دې هیواد پولي واحد په چټکۍ سره خپل ارزښت بایلي، پر تجارت بانک د بندیز لګول بله نړیوال مالي سیستم سره د ایران د ارتباط له څو محدودو ټکو څخه یوه په نښه کړي. کوهین زیاته کړه پر دې بانک سربیره د بیلاروس په مرکز مینس کې د هغې شریک هم د بندیزونو په فهرست کې شامل شوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو هم پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې موافقه وکړه چې د ایران د تیلو پر وارداتو بندیز ولګوي. د ایران پر اومه تیلو او پټرولو دا بندیزونه به د جولای له میاشتې وروسته عملي شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتن پرون وویل دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوي چې تهران خبرو ته تشویق شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وایي چې دا اقدامات پر ایران د بیسارو بندیزونو یوه برخه ده. او د لیبیا د پخوانی مشر معمر القذافی پلویانو د بن ولید ښار د نیولو لپاره د دغه هیواد د ملي انتقالي شورا له ځواکونو سره تازه نښتې پیل کړي دي. خبري اژانسونو د دغه ښار د اوسیدونکو په قول راپور ورکړی چې د جګړو په نتیجه کې تر اوسه پورې 4 تنه وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. د ځینو نورو سرچینو په وینا په دې نښتو کې له درنو وسلو هم کار اخیستل شوی. په بن ولید کې هغه مهال نښتې پیل شوې چې د ملي انتقالي شورا ملیشو په دې ښار کې د معمر القذافی یو شمېر پلویان ونیول. بن ولید د لیبیا د مرکز سراب لز د جنوب ختیځ په 200 کیلومتر کې پروت ښار دی. دا ښار د ورفلا قوم مرکز بلل کیږي. دا تر دې مهاله مهم کورنی او بهرنی خبرونه.
ازادي رادیو او ری چې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په کابل، کندهار، مزار شریف، جلال آباد، هرات، خوست، ګردیز او اسداباد کې خبريږي. په راپورونو کې پابوري چې په پام کې د سکل په میمیاشت کې په شیکاګو کې د افغانستان په اړه په جوړیدونکو کانفرنس کې د ناتو پر ستراتیژي خبري وشي. یو امریکایي مؤسسه د افغانستان د تجارتي او ساختماني شرکتونو د خوندانو د روزنې پروګرام پیل کړی. آیا د دې پروګرام د پیل لپاره پرختیا هم نوښته شوی؟
دای باید په 2001 کې نیولای وي، ځکه چې پیسې افغانستان ته رالی هغه بیرته لاړ. اوس خو نور کومکونه قطع کیږي، اوس زموږ د فارغ څه تعبیر نیسي.
په یو بل په زړه پورې راپور کې به واورئ چې په مزار شریف کې یوې مېرمنې چې لومړی ځل امیدواره شوې شپږ ماشومان زیږولي.
چون طفلا همش با وزن کم به دنیا آمده است، در داخل ماشین هستند و وضعیتشون فعلا خوب است از نظر همون محاسباتی که ما بهش در میگیم.
په نړیوالو مسایلو کې پاکستانی پوځ امریکایي څیړونکو هغه راپور چې وایي د مومندو ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې 4 پاکستانی پوځیان د خپل ځان د دفاع لپاره وژلي دي رد کړی. اس ام اس 1 او نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام هم په همدې خبرونه کې لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د پاکستان پوځ د امریکا دا ادعا چې د نومبر په میاشت کې د مومندو ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د ځان د دفاع لپاره حمله کړې وه پرون رسمن رد کړه. څارونکي اټکل کوي چې د پاکستان له لوري د امریکا د راپور له ردېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم ترینګلې شي. اسمت څاروان او د موضوع تفصیل.
په ناتو کې د امریکا سفیر وایي متحده ایالات به تر 2014 پورې په افغانستان کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي، خو دا چې له اقتصادي بحران سره مخامخ اروپایي هیوادونه به هم دا کار وکړي او کنه هغه پوښتنه ده چې د شیکاګو په راتلونکي غونډه کې به یې ځواب څرګند شي. ټاکل شوی ده چې د سږکال د می د میاشتې په وروستیو کې د امریکا د متحدو ایالتونو په شیکاګو ښار کې د ناتو مشران د افغانستان پر راتلونکي خبرې وکړي. د افغان چارواکو په وینا په دې کانفرنس کې به په ځانګړي ډول د بند د دوهم کانفرنس پر پریکړو او له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د مالی او پوځي مرستو پر دوام بحثونه وشي. ولسمشر کرزي د بند په دوهم کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې له افغانستان سره لس کاله نور هم مرستو ته دوام ورکړي څو هغه بریاوې خوندي شي چې په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان په برخه شوي دي. افغان ولسمشر ژمنه وکړه چې افغانستان به د فساد پر ضد جدي او اغیزمنه مبارزه وکړي او د افغانستان په ملکي ادارو کې به نور اصلاحات راولي، د قانون حاکمیت به ټینګ کړي او د ټاکنو په بهیر کې به شفافیت رامنځته کړي. په ناتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر ایوو ډادلر د دوشنبه په ورځ وویل چې د شیکاګو کانفرنس به په افغانستان کې د ناتو پر ستراتیژۍ، مصارفو او ظرفیتونو تمرکز وکړي. د یکشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین هم د امریکا له خاص استازي سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان په اړه د شیکاګو تر کانفرنس وروسته د ترکیې په استانبول کې د سیمې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د جون په میاشت کې جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې غونډې یوه میاشت وروسته یعنی په جولای کې به د جاپان په مرکز توکیو کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس دایر شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سیاسي چارو ځینې افغان څیړونکي په دې باور دي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو او له ګوانتنامو زندان څخه د طالب بندیانو د خلاصولو لپاره د افغان حکومت دریځ د امریکا د فشارونو له کبله بدل شوی. دا څیړونکي وایي د طالبانو لخوا د دوی د بندي ملګرو د خلاصون او لیږلو غوښتنې هم د افغان حکومت پر دریځ اغیز کړی. افغان حکومت د مخکې په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د خلاصولو او د طالب بندیانو له خلاصېدو سره مخالفت کړی و، خو اوس داسې معلومیږي چې افغان حکومت خپل دا دریز بدل کړی. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند دا موضوع له کارپوهانو سره د خبرو پر بنسټ په یو راپور کې څېړلې.
یو شمیر افغان سیاسي څیړونکي په دې باور دي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره مجبور و چې په خپل درز کې بدلون راولي. دوی په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د خلاصولو او له ګونتنامو څخه د بندیانو د لیږلو په اړه د افغان حکومت په خوانی مخالفت او د درز اوسنی بدلون ته په کتلو وایي چې پر افغان حکومت د واشنگتن فشار دی. د دغه څیړونکو له ډلې احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت په دې پوسوي چې له مخالفت سره سره به امریکا هغه څه وکړي چې غواړي.
امریکایان یو متل لري چې وایي کوچنیان مکتب ته نه ځي، بیا نه مکتب ته وړل کیږي. زما باور دا ده چې افغانستان دولت پوسو چې وغواړو نه غواړو د قطر دفتر به خلاصېږي، د ګونتنامو هغه څوک چې هلته زندانیان دي هغه به خوشي کیږي. دا مذاکره نن نه ده، له پخانه دا دوام لري. بهتر دا ده چې پسپلا یو پزه خمیري به جوړ کړو، دا به ومنو. دا د افغانستان په رضایت کې نه و، دا په زور کې ومنل.
د افغان حکومت د دریځ د بدلون په اړه دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین دا په ډاګه کړ چې له ګونتنامو څخه قطر ته د طالب بندیانو د لېږد له بهیر ملاتړ کوي. ښاغلی لودین د یک شنبه پورز د سرګندونې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي مارک روسمن سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړه. خوشاغلی ګراسمن وویل چې د امریکا حکومت لاله ګونتنامو څخه د طالب بندیانو د آزادولو او قطر ته د هغوی د لیږلو پریکړه نه ده کړې. د حقوقي چارو کتونکي ودیر صافی بیا وایي چې افغان حکومت له دې بیرې چې امریکا له طالبانو سره کومه پټه معامله ونه کړي خپل دریځ بدل کړ.
دا دولت ضعیف دولت دی، حکومت افغانستان خپله چاره نه لري، دننه هم مخالفین لري، موقف ضعیف دی، حاکمیت مکمل نه دی، هیڅ کار پرمخ نه شي وړلی او دوی ته بشر وي چې امریکایان د هغوی سره فیصله وکړي په دې تحمیل کې. نو ځکه دوی دا شرطونه منلي دي چې هم زندانیان قطر ته راشي د ګوانتانامو نه او هم قطر کې دفتر طالبانو ته خلاص.
تر دې مخکې افغان حکومت په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر له پرانیستلو او له ګوانتانامو څخه قطر ته د طالب بندیانو له لیږلو سره خپل مخالفت څرګند کړی و. خو وروسته بیا سره له دې چې په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر له خلاصولو سره خپل مخالفت پای ته ورساوه، خو د ګوانتانامو د بندیانو په اړه پر خپل دریځ ټینګار کاوه. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو او په دې اړه د حکومت دریځ او په مجموع کې له وسلوالو مخالفینو سره پخلاینه هغه موضوع ده چې د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن په خپلو پاڼو کې ګڼ مطالب پې خپاره کړي دي او حمید مومند یې په لنډې سره راته وایي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن تر ډیره له افغان او امریکایي چارواکو سره د حزب اسلامي د مخالفې ډلې د پلاوي په خبرو کې په ځینو پرمختګونو بحثونه کړي. ویسا خپلواکو رسپانو د خپل لومړي مخ په غټ سر ډک لیکلي، که څه هم د حزب اسلامي د ادعا له مخې افغان حکومت ځینو غوښتنو ته غاړه ایښې، خو د جوړجاړي په صورت کې به دغه ډله له خپلو ځینو غوښتنو تېره شي. رسپانو ته د ګوند یو مخکښ مرکچي غیرت بهیر په حواله لیکلي چې ګوند حاضر دی چې اوسني امنیتي ځواکونه او اساسي قانون ومني، خو غواړي چې د ټولو اړخونو په ګډون د په اساسي قانون د بیا کتنې یو کمیسیون جوړ شي. ورسپانه لیکلی چې دا ګوند لا هم د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره په خپل دریځ ټینګار کوي، خو دا نه دی لیکلی چې له خپلو کومو غوښتنو تېرېدل غواړي. سرنوشت عدالتو ورسپانه هم د خپل لومړي مقعد څلیک هم د مسلې ته ځانګړی کړی او د حزب اسلامي د وان په حواله لیکلی چې له افغان حکومت سره خبرې ګټورې وي او پریکړه شوې چې خبرو ته دوام ورکړی شي. خو ورسپانه لیکلی چې دغه حزب غواړي له حکومت سره د خبرو جزئیات د حکمتیار تخص دریځ له څرګندولو وروسته خپاره کړي. د ورسپانې په وینا حزب اسلامي له حکومت سره خپلې خبرې په داسې حال کې ګټورې بللې چې لا هم د بهرنیو ځواکونو په وتلو او په هیواد کې د یوې لنډمهالې ادارې په رامنځته کولو چې د آزادو انتخاباتو زمینه برابره کړي ټینګار کوي. ملي باور نه درلود ورسپانې هم په خپل بحث کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جوړجاړي لپاره شوي پرمختګونه هیله بخونکې بللې، خو ټینګار کړی چې د هڅې باید لا ګړندې شي. ورسپانې په ورته وخت کې د اندېښنه هم څرګنده کړې چې ځینې کړۍ هڅه کوي دا بهر زیانمن کړي، خو افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د دغو هڅو مخه ونیسي سو په هیواد کې یو تلپاتې سوله رامنځته شي. محور نه دلو ورسپانې له طالبانو سره د پخلاینې د هڅو په برخه کې د افغان حکومت ځینو اندېښنو ته کتنه کړې. ورسپانه لیکي چې افغان حکومت له دې کبله چې له امریکا سره په خبرو کې شاملو طالب مرکچیانو ته لاسرسی نه لري په اندېښنه کې ده. ورسپانه لیکي چې اوس افغان دولت هڅه کوي په دې برخه کې له پخوانیو طالب چارواکو نه کار واخلي او د روانو خبرو په اړه ځان پوه کړي. خدمتګر ندالو تر اسپانې بیا ځینو هغو خنډونو ته کتنه کړې چې د پاکستان او ایران لخوا د سولې بهیر ته متوجه دي. ورسپانه لیکي چې ممکن پاکستان له امریکا سره د اړیکو د خرابېدو له کبله د دې بهیر د تخریبولو هڅه وکړي او له بل لوري ایران هم هڅه کوي چې د افغانستان له جګړې نه د ځان په ګټه کار واخلي. ورسپانه په کور دننه ځینې کړې هم تورنه کړې چې د خپلو شخصي ګټو لپاره د سولې د هڅو زیانمنول غواړي. د ورسپانې په وینا د هغه خنډونه دی چې له منځه وړلې حوصله، صبر، درایت او هوښیاري غواړي، خو هیواد دولت ورسپانې لیکلی چې د سولې د هڅو د شنډولو لپاره د پاکستان هلې ځلې رسوا شوې او دا مسله د دې سبب شوې چې په افغانستان کې د پخلاینې هڅې لا ګړندۍ شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د پاکستان پوځ د امریکا دا ادعا چې د نومبر په میاشت کې د مومندو ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د ځان د دفاع لپاره پر پاکستانی پوځ حمله کړې وه پرون رسمن رد کړه. څارونکي اټکل کوي چې د پاکستان له لوري د امریکا د راپور له ردېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښایي نور هم خړپړ شي. عصمت څاروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د پاکستان پوسټ په یو مفصل راپور کې ویلي د نومبر د شپږویشتمې نیټې په حمله کې لومړی د دغه هیواد عسکرو ډزې نه دي کړې. امریکا تر دې مخکې ویلي و چې لومړی پاکستانی پوځیانو پر افغان او امریکایي پوځیانو چې له خپلو وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې بوخت ول ډزې کړې وې، خو پاکستان دا ادعا ردوي. د پاکستان د پوسټ پر راپور کې ویل شوي چې په دې پیښه کې د پاکستان ملامتول د منلو وړ نه ده. د امریکا متحده ایالاتونو په دې اړه تحقیقات د دسمبر په میاشت کې بشپړ کړل او د پاکستان اوسنی راپور د امریکا د همغه راپور په عکس العمل کې خپور شوی دی. امریکا د پاکستاني عسکرو په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې، خو ویلي دي چې امریکایي ځواکونو دا مناسب اقدام د ځان د دفاع لپاره کړی، ځکه چې فکر یې کاوه چې د وسلوالو طالبانو له لوري پرې بریډ شوی دی. پاکستان چې د خپلو عسکرو پر وژل کېدو غوسه شوی و، په افغانستان کې د ناټو او امریکا د پوځیانو اکمالاتي لاره بنده کړه او همداراز امریکایي پوځیانو ته وویل چې د شمسي له هوایي اډې څخه ووځي. امریکا د دې جنجال د کرارولو لپاره د یوې مودې په مخه د پاکستان پر قبایلي سیمو د بي پیلوټو الوتکو حمله ودرولې، خو د راپورونو له مخې په وروستیو کې درې حمله کړې دي. پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل د امریکا د بي پیلوټي الوتکې له لوري په شمالي وزیرستان کې د دیګان کلی پر راکټ وویشتل شو، چې په نتیجه کې څلور تنه ووژل شول. د پاکستان استخباراتي مامورینو د نوم د نشوولو په شرط اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې په پرونی حمله کې بهرنیان وژل شوي دي. امریکا هیڅ وخت په ښکاره د بي پیلوټو الوتکو د حملو په اړه څه نه دی ویلي، خو امریکایي چارواکو په خصوصي ډول ویلي چې په دې بریتونو کې د القاعده او طالبانو زیات قومندانان وژل شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان پاوځ د امریکایي چارواکو د هغو تحقیقاتو راپور رد کړی چې د نومبر په میاشت کې د مومندو ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د پاکستانی د څلورشتو پاکستانی سرتیرو د وژل کېدو په اړه پیل کړی و، او په دې راپور کې ویل شوی و چې امریکایي چارواکو دا کار د خپل ځان د دفاع لپاره کړی و. د پاکستان پوځ د دې اعلان په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویکتوریا نولانډ تیر مخام په خپلو څرګندونو کې د امریکا د پوځ د څېړنو پر رښتینولۍ ټینګار وکړ او وی ویل چې دا څېړنې د حقیقت پر بنسټ شوې دي. دی ویل چې امریکا مخکې پاکستان حکومت او پوځ ته وړاندیز کړی و چې په دې څېړنو کې دوی هم برخه واخلي او کولای شي چې خپل کسان د امریکایانو په ټیم کې په کار وګماري او په دې تحقیقاتو کې خپل نظریات هم وړاندې کړي، خو د میرمن نولان په وینا پاکستان دا وړاندیز مخکې رد کړی و.
نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
یو امریکایي مؤسسه د افغانستان د سوداګرۍ لخونو سره په ګډه د تجارتي او ساختماني شرکتونو د خوندانو لپاره یو روزنیز پروګرام پیل کړی. چارواکي وایي د دې پروګرام هدف دا دی چې د افغان شرکتونو او مؤسسو ظرفیتونه لوړ شي، څو وکولای شي د سوداګرۍ او ساختماني چارو لومړۍ درجه تړونونه ترلاسه کړي. خو افغان سوداګر او د شرکتونو خوندان وایي دا ډول روزنیز پروګرامونه باید لس کاله مخکې پیل شوي وای.
په افغانستان کې په سوداګرۍ او ساختماني چارو کې د ظرفیتونو کمواله هغه عمده ستونزه ده چې لامل یې افغان شرکتونه نشي کولای چې په دواړو برخو کې لومړۍ درجه تړونونه ترلاسه کړي. په وروستیو شاوخوا لسو کلونو کې د افغانستان د سوداګرۍ او ساختماني چارو اکثره عمده تړونونه بهرنیانو ترلاسه کړي دي. د دې لپاره چې د افغان شرکتونو مسؤلین دا وړتیا ومومي چې لومړۍ درجه تړونونه ترلاسه کړي، د یک شنبه په ورځ ورته په کابل کې د جی ټی 3S انټرپرایز په نامه د یوې امریکایي مؤسسې لخوا یو روزنیز پروګرام پیل شو. د مؤسسې یو تن مسؤل د پروګرام هدف داسې بیان کړ:
We hope to continue to develop your entrepreneurship as Afghan companies here.
موږ هیله من یو چې په افغانستان کې له کمپنیو سره د پرمختګ په لاره کې مرسته وکړو. موږ باور یو چې دا پروګرامونه به په کورنۍ او بهرنۍ سوداګرۍ کې د افغان سوداګرو په هوای زیات کړي، او بلکې له نورو شرکتونو او سوداګرو سره به مو هم اړیکې زیات شي. د ظرفیتونو لوړوالی به تاسو ته دا موقع درکړي چې تجارت پراخه کړي او نړیوالو مارکیټونو ته لار ومومي.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونی عامل رئیس محمد قربان حق جو وویل دا روزنیز پروګرام به افغان سوداګرو د شرکتونو خاوندانو ته دا وړتیا ورکړي چې د سوداګرۍ او ساختماني چارو عمده او لومړۍ درجه تړونونه ترلاسه کړي. خو افغان سوداګرو د شرکتونو خاوندان وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان د بیا رغونې ساختماني چارو او د سوداګرۍ عمده او لومړۍ درجه تړونونه بهرنیانو ترلاسه کړي او دوهمه او درېمه درجه تړونونه افغانانو ته پاتې شوي دي. افغان سوداګر او پانګوال خانجان الکوزی وایي چې دا ډول روزنیز پروګرامونه باید لس کاله د مخه افغانانو ته پیل شوي وای. الکوزی وویل
دا کانفرنس چې اوس جی تر ای سی نی سی دا باید په 2001 کې نیولی وای ځکه چې پیسې افغانستان ته رالی هغه بیرته لاړې. دا د جهانی بانک په راپور کې دي چې 90% بیرته خلکو ویوړې. اوس خو نور کومکونه قطع کیږي. اوس زموږ د فارغ څه تعبیر نیسي. زموږ مواد یې وانخیستل. زموږ د موادو نه استفاده ونه کړله. زموږ د تولیداتو نه استفاده ونه کړله. د دوی د راتګ په سبب باندې همسایګان زموږ مالونه ودرئ. موږ ته په کال کې 200 میلیونه ډالر د دوی د برکته موږ ته تاوان رارسی.
د افغانستان د مالی وزارت او نړیوال بانک وایي چې د افغانستان له بیا رغونې او پراختیایي چارو سره چې په تیرو لسو کلونو کې څومره مرستې شوي 80% یې د بهرنیانو جیبونو ته لوېدلې دي. د مالی وزارت وایي هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په سلو کې څه باندې 80% بهرنیانو لګولې ده. نړیواله ټولنه وایي په افغانستان کې د ظرفیتونو د کموالي له امله نشي کولی چې د مرستو زیاته برخه په مستقیمه توګه افغان حکومت ته ورکړي. خو افغان چارواکي وایي چې اوس مهال د دوی ظرفیتونه د دې وړ شوي چې د نړیوالې ټولنې د مرستو 50% د حکومت د بودیجې له لارې ولګوي. په دې هکله د بن په وروستي کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه هم شوې ده. دا چې نړیواله ټولنه به په راتلونکي کې د مرستو 100% افغان حکومت ته ورکړي دا به وروسته معلومه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. په مزار شریف کې یوې میرمنې په لومړي ځل امیدوارۍ کې شپږ ماشومان وزیږول. د مزار شریف د حوزوي روغتون چارواکي ډاډ ورکوي چې د دې میرمنې او د دې د ماشومانو صحي حالت ښه دی. له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غختون او په دې اړه تفصیل.
یوې ښځې د مزار شریف حوزوي روغتون کې شپږ ماشومان وزیږول. د بلخ ولایت د سیاتامې رئیس میرویس رابی وایي چې د بلخ ولسوالۍ د 50 جریبه سیمې اوسیدونکې د سراګل په نامه میرمنې شپږ صحتمند ماشومان، درې نجونې او درې هلکان دنیا ته راوړل. د بلخ د دولتي روغتون د چارواکو د څرګندونو پر بنسټ کله چې امیدواره میرمن سراګل د دوشنبې پر ورځ وروسته له غرمې څخه کم شپږ بجې روغتون ته مراجعه کوي، د مذهب ډاکترانو د درملنې تر کنټرول لاندې نیول کیږي. د بلخ ولایت د سیاتامې رئیس میرویس ربی وایي د لومړي ځل لپاره اول باری امیدواره میرمن چې شپږ ماشومان یې دنیا ته راوړي روغتیایي حالت یې بالکل ډاډمن بولي.
وضعیت مادرش الحمدلله کاملا خوب است چون طفلا همیشه.
د شپږګونو ماشومانو روغتیایي حالت ښه دی. په دې چې درې خویندې او درې وړونه ټول په کم وزن سره دنیا ته راغلي دي په ماشین کې دي. د بلخ ولایت د اطپالو د څانګې ډاکټر حبیب الرحمن رحماني وایي د دوو نجونو او یوه هلک وزن 9 کیلوګرام مده فیلی حالات ښه دی. نوموړی هیله من شو چې روغتیا به یې په همدې ډول دوام ومومي. د ماشومانو مور خپل روغتیایي حالت ښه بولي خو د کورنۍ کمزور اقتصاد بېوزلي یې د ناروغۍ پر بستر له اوسه د شپږو ماشومانو روزل د حیرانتیا خوب زنګوي او خپل اقتصادي حالت ډېر خراب بولي.
اروپایی ټولنې پرون د ایران د تیلو پر وارداتو بندیز اعلان کړ. د اروپایی ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دې هیواد یو لړ نور قیودات هم وضع کړي څو دا هیواد د خپل اټومي پروګرام په خاطر تر فشار لاندې راولي. پر ایران د دې بندیزونو په اړه نور جزئیات د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
د بروکسل په پرونۍ غونډه کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې له ایران څخه د اومو تیلو او پټرولو واردات بند کړي. دا اقدام پر ایران د هغو بندیزونو یو برخه ده چې د دغه هیواد د اټومي پروګرامونو په خاطر وسه کیږي. اروپایي اتحادیه وایي چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅې کوي خو ایران دا خبره ردوي او وایي چې اټومي تاسیسات یې د انرژۍ د تولید لپاره دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک پر ایران بندیزونو ته په اشاره وویل دا اقدامات پر ایران د بېسارو هلو ځلو یوه برخه ده. فکر کوم چې دا اقدامات په دې مسأله کې د اروپایي اتحادیې او نړیوالې ټولنې د ارادې ښکارندوی دي. بیخی په ځای ده چې له ایران سره دا ډول عمل وشي ځکه چې د هیواد پر لپسې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو سرغړونه کړې او پر خپل اتمي پروګرام باندې په خبرو کې برخه اخیستل رد کړي دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتن پرون وویل دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوي چې ایران خبرو ته تشویق شي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیلو د اروپایي اتحادیې د پریکړې هرکلی کړی او هغې د ایران په وړاندې یو قوي ګام بللی دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د دغه هیواد د مالی وزیر تیموتی ګایټنر په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې نوی اقدام چې مخکې امریکا همدې ته ورته ګام اخیستی و پر ایران فشار زیاتوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د سرو زرو، قیمتي ډبرو او الماسو پر وارداتو هم بندیز لګولی او د درو تنو شتمنۍ په تیره بیا د ترانسپورت په برخه کې کنګل کړي دي. دوی همداراز د ایران پر مرکزي بانک د یو لړ محدودیتونو په اړه موافقې ته رسیدلي، خو په پریکړه لیکې ویل شوي چې د ایران له مرکزي بانک سره تر سختو شرایطو لاندې معامله کېدای شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، دا وخت د سهار 10:30 دي. د خبرونې په دوام کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ او همداراز اس ام اس 1319 پروګرام لرو، خو له هغه مخکې جمیلې ظریف ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې نن هم په ولسي جرګه کې د اداري پلاوي د ټاکلو په هدف انتخابات ترسره شي. پرون زهیر قدیر د دغه جرګې د لومړي مرستیال په توګه وټاکل شو. د افغانستان د وزیرانو شورا له بریتانیا، ایټالیا او فرانسې سره د ستراتیژیکو همکاریو سند تایید کړ. د روسیې د مرستو د 3000 ټنه وړو لومړی جوپه پرون دوشنبه افغانستان ته ورسېده. د پاکستان پوز په مومندو ایجنسی کې د امریکا د پوز په هوایی حمله کې د 40 پاکستانی پوزیانو د وژنې په اړه د امریکا لخوا د شوې تحقیقاتو راپور رد کړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې په مشرانو جرګه کې د هغې لایحې د تصویب غندنه کړې چې لګڼې وژنې یا جینوسایډ او په دې جمله کې نږدې 100 کاله مخکې د عثماني امپراتورۍ له لوري د ارمنانو لګڼې وژنې څخه انکار جرم ګڼي. د امریکا خزانه وزارت د ایران دریم ستر بانک او په بهر کې د هغه یو شریک مؤسسه له هغو ادارو څخه د همکارۍ په تور د بندیزونو په لیست کې شامل کړل چې مخکې بندیزونه پرې لګول شوي. د لیبیا د پخوانی مشر معمر قذافي پلویانو د بنولید ښار د نیولو لپاره د دغه هیواد د ملي انتقالي شورا له ځواکونو سره تازه نښتې پیل کړې. او امریکایي چارواکي وایي چې یو ازبک ماجری په دې شک نیولی چې له سخت دریځو سره د یو ځای کېدو لپاره له امریکا څخه بهر ته روان و.
د خبرونو لنډیز مو اوریده. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونو تفصیل د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه له نورو راپورونو، تحلیلونو او مرکو سره د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org زموږ د انټرنیټ پانو پتی دي. د موږ د انټرنیټ پانو انټرنیټي پانو ته چې ورشي نو هلته تاسو کولای شئ چې د ټولو مسایلو په اړه په تفصیل سره راپورونه وګورئ، تصویرونه او ویډیوګانې وګورئ او همدارس په زړه پورې مطالب ننداره کړئ او ویلولئ. اوس هم قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په ورستۍ برخه کې پام وکړئ. لومړی د اس ام اس 1319 پروګرام ته چې ورپسې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام خپور شي.
ولسی ژورنالیزم اس ام اس 1319
د ولسی ژورنالیزم دغه نوی خبرونه د اتصالاتو د مخابراتي شرکت لخوا د ازادي رادیو په همکاري وړاندې کیږي.
د اس ام اس 1319 پروګرام قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم، زه فرح هوادیم او استاذ رالی جلسی او اس ام اس نو ته ځوابونه وایم.
بله دوستان محترم، ما هم به نوبه خود شما را به امی پروگرام یعنی پروگرام اس ام اس 818 خوش آمدید گفته و اینک می پردازیم به خواندن اس ام اس ها و پیام های به پروگرام خود فرستادین. و فراجان می خواستم یک موضوع را یادآوری کنم که به تاریخ 30 امی ما یعنی ماه جنوری دهمین سالگرد تاسیس رادیوی آزادی است. دیگه بنابراین ما روز تجلیل خواهد کردیم و از شنوندگان محترم خواهش مایی است که لطفا نظر خود را در مورد رادیویتان با ما روان کنین. خب فراجان، خواهش شما شروع کنین با خواندن اولین اسمس امروز.
سمد سهرگل خاکسر در کابل ولایت در سبز ولسوالی خلیکی د ولسمشر حمید کرزی څخه هیله کوم چې په زندانونو کې د بندیانو له حال خپل ځان خبر کړي، ځکه چې په ډیرو مواردو کې بندیان د شخصي خصومت له مخې نیول کیږي او که پښتون وي نو د ټررریسټ ټاپه پر لګوي او په کلونه کلونه بیا له شواهدو او محاکمې په زندان کې عمر تیروي. دغه ورور له ولسمشر څخه هیله کوي چې یو ځل په خپله د بګرام د زندان حالت وګوري. نوموړی زیاتوي او ولسمشر ته وایي، آیا دا سالمه اداره ده او څوک به ستا څخه راضي وي؟ که چیرې وغواړئ چې ملت ستاسو څخه راضي سي نو لطفا د زندانونو په اړه څېړنه پیل کړي او حقیقي عدالت پیل کړي او رشوت خواره محاکمه کړي.
بله، عبدالصمد حیدری از قریه دیایای د سبز کابل می نویسند، آن ده از امتنان ما که در شهر زندگی دارند و از پول کافی و سواد مکمل برخوردارند می توانند در قریه ها و ولسوالی ها کورس ها و مکاتب ایجاد کنند. از همین ناحیه مردم زیاد مشکل دارند.
بله، نور احمد فطرت د لوګر ولایت محمد اغه ولسوالی اوسیدونکو لیکي، زه د خوست د شیخ زاهد په هنتون د اقتصاد په پوهنځي کې لوست کوم. د اس ام اس یو څه وژدی او زه غواړم چې خلاصې ولولم. دی وایي، کله چې زه کابل ته ولاړم هلته زه مریض شوم او دولتي روغتون ته مې مراجعه وکړه، خو په دولتي روغتونونو کې تر څو واسطه ونه لري نو کار دې ژر نه کیږي. دی وایي که څوک پیسې ونه لري نو نسي کولای چې شخصي روغتون ته ولاړ سي او یا شخصي کلینیک ته ولاړ سي. نو رحمت فطرت له ولسمشر حمید کرزی او د روغتیا له وزیر څخه غواړي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې توجه وکړي.
بله دوست ما می نویسن، سهر لیوال استم از ولایت لوگر ولسوالی برکی برک قریه دورانی. راجع به نبودن مکتب نسوان چندین اسمس ارسال نمودم اما متاسفانه شما قادر به نشر آن نشدید. دوست عزیز، ما همیشه قادر به نشر هر نوع اسمس شما هستیم، در صورت که کدام مشکل تکنیکی نداشته باشه و یا هم کدام موضوع نباشه که مغایر با آداب و رسوم جامعه باشه. اما این موضوع شما بسیار موضوع مشخص است که اگر ما این نوع اسمس به دست بیاریم حتما او را نشر میکنیم. دیگه این قسمی که میبینین موضوع شما را ما نشر کردیم، امیدوار هستیم که مقامات در این قسمت توجه بکنن.
بله، ساس خبر بخی درست ده. زنی آوریدون که دا گله هم که اسمس را لجلی وی ولیز ما اسمس دا نشر کوه، نو پا اغا که چه پیغام وی هاگه اسمس دا نشر ورده چه یو پیغام ولری.
بله، واقعا مطلب.
سردارولی فضلی د بغلان پوهنتون محصل لیکي، په دې پوهنتون کې ملي یووالی په پام کې نه دی نیول سوی. دا ځکه چې د پوهنتون سرلوحه یوازې په دري ژبه لیکل سوی. د لوړو زده کړو له وزارت څخه هیله کیږي چې دې ټکي ته پام وکړي.
بله، سلام به کارمندان رادیوی آزادی. در این اواخر نشرات رادیو شما قطع وصل می شود، امیدوار هستم این مشکل حل شود. ملک هستم از غرب کابل. خوب شد که دوست ما جای خود نوشته کردن که ما فهمیدیم که این نشرات در کجا قطع وصل میشه. بله دوست عزیز، ما در همین هفته گذشته دو روز مشکل تکنیکی داشتیم که نشرات ما در موج اف ام بعض وقتا قطع میشد. خب فکر میکنم که حالا این مشکل رفع شده و امیدوار هستم که شما رادیوی آزادی را شنیده بتوانید.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ، موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو سیمو د خبرونو او کلو باندې خبرونه ازادي رادیو ته واستوي. په ډېرې اسانۍ 8013 شمیرې ته یو اس ام اس له استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ. تاسو د دې ترڅنګ چې په پښتو او دری ژبو خبرونه را لګولای شئ، دا هم کولای شئ چې 8013 شمیرې ته په اس ام اس، عکس، ویډیو او غږ هم ولیږئ. د اتصالاتو د شرکت 8013 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
لکندهار څخه شیر احمد ساکزی لیکي، اوریدل مې دي چې د پوهنې وزارت شغلي فاروق وردګ په خپل ولایت وردک کې ډیر شونځي جوړ کړی دي. زما نظر دا دی چې که فاروق وردک د دغه ولایت والی وای نو ډیر ښه خبره و. اوس چې دی د پوهنې وزیر دی، دا یو ډول تبعیض راته معلومیږي. ځکه چې د قندهار ته پاملرنه نه ده کړې او دلته ښوونځي نه جوړوي. د قندهار کوچنیان په لیرې سیمو کې پر سره ډاګ لیک لوست کوي. که وزیر صاحب وایي چې په قندهار کې امنیت نشته، نو وردک صاحب ته پکار ده چې له طالبانو سره خبرې وکړي او طالبانو ته دې خدای خیر ورکړي چې بې له شره یې خیر نه رسېږي. ښه، دا د شیر احمد ورور اس ام اس و موږ نشر کړي.
بله، ما از دولت می خواهیم تا در مورد توزیع تذکره تابعیت توجه نماید. در ولایت بادغیس مردم به بسیار مشکلات تذکره اخذ می نمایند. ماموران در بدل یک تذکره 500 الی 1000 افغانی طلب می نمایند. از این درک فیصدی کمی از تذکره می گیرند. یعنی منظور دوست مایی است که اصلا پول اصلی تذکره کم است، ولی مامورین زیاد پول می گیرند.
شه روشن صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم مخکې د خبرې ته اشاره وکړه، زه هم غواړم چې ګرانو اوریدونکو ته وایم چې د جنوري پر 10مه د ازادي راډیو لس کاله پر کیږي. نو موږ د ازادي راډیو د لسمې کلیزې په مناسبت غواړو چې یو ځانګړی د اس ام اس پروګرام جوړ کړو. لا اوریدونکو څخه هیله کوو چې د ازادي راډیو د خبرونو په اړه خپل نظریه مشتراولېږي، داسې چې د ازادي راډیو خبرونه په دغه لس کاله کې د دوی پر شخصي، چولنیز، سیاسي او هر لحاظ، یعنی په هر لحاظ د دوی پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی. دوی باید خپل نظریه مشتراولېږي او موږ به هغه غوره اس ام اس د دوی هغه غوره اس ام اسونه انتخابو او دا به یو ځانګړی پروګرام وي.
فرا جان نامه ترس، ما شما شاید در همین پروګرام هفته آینده، چون دومین سالگرد رادیوی آزادی است، دغه امو اس ام اس را ما خواندیم که د مورد پروګرام های رادیو آزادی نظر خود دوستای ما گفتن. دغه اس ام اس را که دوستای ما روان کردن و را د پروګرام های دغه خواندیم.
شفیق الله لننګرهار څخه لیکي، هغه کانتینرونه چې د افغانستان حکومت نه پریږي پاکستان ته راسي، د افغانستان پر بازارونه یې ډېره بده اغیزه کړې ده. په افغانستان کې د خوراکي موادو نرخونه بیخي ډېر لوړ سوي دي. د افغانستان د تجارت او صنایع وزارت څخه هیله کوو چې ژر تر ژره دغه مشکل حل کړي.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه ایتان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه ایشان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
شما نه تنها اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو، بلکه در صورت امکان می توانید عکس، ویدیو و صدا را نیز از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
این جانب کاکر از ولایت قندوز، ولسوالی دشت ارچی. وزارت داخله در این ولسوالی پلیس محلی را به زودترین فرصت ایجاد بکند. با احترام.
عتیق الله، تا کم زایت خیلی اسمس را لجلی دی؟
فکر میکنم فراجان از خانه خود نمیشته کنم.
خب بله، دکم زای دکم ولایت خود
فراموش کردن. خب
دیلی که د افغانستان له دولت څخه هیله کوم چې د اوبو او برښنا وزیر تبدیل کړي او داسې یو وزیر وټاکي چې ټول افغانستان ته برق ورسوي او په دې کار به خلکو ته کار هم ورپیدا سي. بلې خواته به دولت په میلیونونو عایدات ورپیدا سي. اوسنی وزیر تروسه پورې د دغه کار په ارزښت نه پوهیږي.
من سراج الدین هستم، از ولایت بدخشان، ولسوالی ارگو، قریه درخان. در قریه ما کلینیک سیار از چند بین سو ایجاد شده، ولی دواهای آن موثر نمی باشد. یک سمس دیگم به اجازت ما می خوانم.
مربانی جان،
این جانب شاه محمد از ولایت کندوز، ولسوالی دشترچی، قریه ملاقلی. ما به تعداد 10000 خانه هستیم و شکایت ما نبودن کلینیک است. امیدوار هستیم از طرف وزارت صحت عامه منظور شود. باید یک هیئت صحی را بفرستند تا وزرا در اینجا بررسی کند. و سلام.
بله روشن صاحب، ساحل خان جلال آباد خلیکه، زه ستاسو څخه هله کوم چې لطفاً زما دغه پیغام خبر کی.
خوب بینه ما میخوانیم دیگه. شما میخوانیم.
اوکی. ساحل خان وایي چې د افغانستان او پښتونخوا ترمنځ چې د کرکټ کومه لوبه وسوه، لوبغاړي جلال آباد په رسمي سفر نه و راغلی، ځکه چې په دوی کې هیچا هم پاسپورت نه درلود. زما پر دې خبره ډېر افسوس راځي چې کله چې افغان لوبغاړي اسلام آباد ته ولاړل، نو د پاسپورت د نه لرلو په خاطر بیرته جواب سول. دا ډېره د افسوس خبره ده. افغانانو ته هم پکار ده چې ورته اقدام کړی وای.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. این جانب سالی محمد از ولایت فاریاب ولسوالی قیصر قریه تویمست یا تویمست نمیفهم کدام سیست. در قریه مذکور یک باب مکتب لیسه زکور موجود است اما تعمیر ندارد. از مسئولین وزارت معارف خواهش مندم در این باره توجه جدی نمایند. با احترام فراجان، من میبینم که اسمس های شما خلاص شده. ما یک دو تا دیگر هم به اجازت میخوانم.
امروز دیگه
که دوستای خود خدافیزی خواد کردیم. احمد واصف احمدزی از ولایت لغمان. مشکل عمده مایان در این ولایت در قسمت برق می باشد. از مقامات وزارت انرژی و آب خواهش مندم تا در این زمینه توجه نمایند. اسمس دیگه. اگر طالبان با ایالات متحده امریکا صلح کند، به نظر شما کار خوب است یا خیر؟ امین الله یمیدی هستم از ولایت بدخشان ولسوالی ارگو. دوست عزیز، امی سوال ما به شما راجع می سازیم. اصلا رادیوی آزادی هیچ وقت در مسائل سیاسی نظر خود نداره. ما همیشه نظریات و پیشنهادات شنونده های خود میشنویم و او را نشر میکنیم. دیگه شما لطفا از ما سوال نکنید و اگر خودتان کدام نظر دارید، نظر خود شما ارائه کنن و ما او را نشر خواهد کردیم. فراجان، فکر میکنم که وقت پروگرام ما امروز به همینجا به پایان رسیده. دیگه بیاین که با امید صحت و سلامتی دوستان و شنونده های خود خدافیزی کنیم و با امید از اینکه تا هفته آینده اسمس های خود روان کنید و قسمی که پیشترم گفتم دهمین سالگرد رادیوی آزادی رو با ما یک جای تجلیل نموده و ما را با نظریات و پیشنهادات خوب خود مستفید بسازید.
بله قدر من اوریدون کو لطفاً د ازادي رادیو د پروګرامونو په اړه مو خپل نظریه راولېږي د اس ام اس ځانګړي پروګرام ته. تاسو پر لیا لاس پاره هر ځای چې یاست شاد او سوکاله اوسئ.
خداحافظ.
نیما نړۍ د خطو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې لینا شریفی.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنې. په روانه خبرونه کې چې زلینا شریفی وړاندې کوم د سوالګرو خزو په اړه مو یو ریپورت چمتو کړای. دا چې ولې خدای سوال کوي، دولت او مرستندوی ټولنو د سوال کولو د عمل د مخنیوي لپاره څه کړي، دا په همدې ریپورت کې واورو. خو په سر کې وګمه رشیدی د خزو په اړه لاند خبرونه وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون په نه پلي کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون شاوخوا دوه کاله وړاندې تصویب او توشي شوی چې له قصیر حبس نه رانیولې تر اعدام پورې جزاګانې پکې په پام کې نیول شوې دي. که څه هم د افغانستان په قوانینو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملانو ته سخت مجازات ټاکل شوی، خو په دې هیواد کې د قوانینو د نه پلي کېدو له امله لا هم د خزو په وړاندې تاوتریخوالی کیږي او پر حقونو سترګې پټیږي. او دا هم یو بل خبر، د افغانستان د خزو چارو سرپرستی وزیر حسن بانو غزنفر د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د عالي کمیسیون په یو دیرشمه غونډه کې چې د تیر چهارشنبه په ورځ په دغه وزارت کې جوړه شوې وه، له ټولو وزارتونو او ادارو وغوښتل چې د خزو په وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي په چاره کې له دوی سره مرسته وکړي. میرمن غزنفر همدارس هیله وکړه چې ادارې او وزارتونه دې تر دوه اونیو د هغو کارونو راپور دوی ته ولیږي چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه یې کړي دي. په دې غونډه کې د خزو چارو وزارت په پولیسو انتقاد وکړ چې د دوی له غوښتنو سره سره لا هم د سهارګل په وړاندې د تاوتریخوالي ټول ښکیل کسان نه دي نیولي.
ګرانو اوریدونکو،
د کابل په ګڼو وټونو چې تیریږي نو خامخا به مو د هغو ښځو غږ تر غوږه شوی وي چې د اوړي په سره لمر او د ژمي په سختو سړو کې زاړه کالي په غاړه، چادري په سر، د سړک په غاړو ناستې وي، کله په ژړا او کله د خپلې بې وسۍ په یادولو له لارویو خیر غواړي. کله ناکله دوی یو په بد حال ماشوم هم په غېږ کې اچولی یا تر څنګ کینولی وي چې د خلکو ترحم را خپل کړي او یو څه پیسې ورکړي. د دغو سوالګرو ښځو شمیر په لویو ښارونو په تیره کابل کې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. پوښتنه دا ده چې ولې ښځې سوال کوي. د دې پوښتنې ځواب به لومړی د دوو سوالګرو ښځو په خبرو کې واورو.
نوم فاطمه ده، غریب یو، د سرک په سر کې نو نور څه نه لرو، ناچاره یو چې خیرات غواړو. خاوند مې مزدوري کوي، د ورځې 50 افغانۍ پیدا کوي، په هغه مو گزاره نه کېږي. حکومت راسره مرسته نه ده کړې. د لارې په سر 100 افغانۍ پیدا کوم، هغه باندې هم هیڅ نه کېږي. څلور ماشومان لرم، نورې کور کې دي. د یو 5 کلن دادی ما سره دی، دواړه له سړو ریږدو، خو څه وکړو، مجبوریت دی. که مو هم دلته څه پیدا کړل، خو یې که نه شپه وږي ویده کېږو.
له څو کلو راهیسې کله ناکله له ښار بازار نه له بېوزلو سره د مرستې او ګدایۍ د مخنیوي په مقصد د سوالګرو د راټولونې چاره پیل شوې، خو د دې پر ځای چې د سوالګرو شمیر راکم شي لا زیاتېږي. د دغو سوالګرو ښځو ستونزې مو د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره شریکې کړې، خو هغوی د سوالګرو د راټولونې او مرستې چاره د افغاني سرې میاشتې مسؤلیت وباله. د سری میاشتې د مرستونونو رئیس احمد الله احمدی وایي چې درې کاله د مخه د بیلابیلو وزارتونو او کمیسیونونو په ګډون د سوالګرو د راټولونې یو سکرتریت جوړ شو چې ګڼ سوالګر یې راټول کړل، خو دغه سکرتریت د بودیجې د نشتوالي له امله له تیرو څو میاشتو خپل کار درولی دی.
پروسه شروع شوې وه، در له 1990 کال د عقرب د میاشت تر اخیرې پورې دوام وکړي. بدبختانه چې د بودیجې د نشتوالي له امله دا په دې اخیرو کې دا اونس درولې ده. افغانستان میاشت چې د دې کمیسیون سکرتریت په غاړه درلودي، خپل ټولو توانایي سره د دې عمل د مخنیوي لپاره هڅې او تلاش وکړي، او په اولو کلونو کې په 1993 کال کې بعض وزارتخانې همکاري وې. کله چې بغدادیان گرفتار شول، موږ هغه د درو ورځو نه وروسته، البته د یوې ورځې نه وروسته چې تعداد زیات شوی وي، د کمیټې تفکیک په نامه باندې یو کمیټې درلوده. هغه مو دایره ول چې د ټولو وزارتونو نمائندگانو په حقوقي شرکت درلودي. هغه خلک چې هر په ویګه ده هانوه وغوونه ضمانت اخیسته کړي. هر هغه څوک چې واقعي ګداو، هغه مرستونونو یا د وزارت کار او مور اجتماعي او پرورشګاه او تجزبیدل، د دوی لپاره د دوی خدمات تر سره کوو، د ژوند تامین التسته، د بچان لپاره د تعلیم زمينه وستا، د دوی لپاره د اوسیدلو او تاکون وستا، او ورسته تر دوه کال وغوته او د هغه اولادونو ته زده کړې ورکوي کیږي تر څو په خپل ځان متکی شي او دوباره د جامعې سره یوځای شي.
ځینې سوالګري د سوالګرو د راټولونې له چارې نه خوښ دي. دوی وایي سوالګر د دې لپاره نه ټولیږي چې مرسته ورسره وشي، بلکې د دې لپاره یې بیایي چې پیسې ترې واخلي. یو سوالګر وایي چې دوه ځلې له ښاره بول شوي، خو مرسته نه ده ورسره شوې، بلکې پیسې ورځنې اخیستل شوي او بیرته خوشې شوې ده.
دوه ځلې یې زه مرستون ته بوتلم، نه یې مرسته راسره وکړه او نه یې زموږ حال وپوښت. موږ به یې ویرولو، درې څلور زره افغانۍ به یې له موږ واخیستې، بیا به یې خوشې کړو. زه یې چې بوتلم، یو ماشوم یې هم راسره و، څلور زره افغانۍ رانه واخیستې او خوشې کړم. هیڅ راز مرسته یې ونه کړه موږ سره. اوس ویرېږو چې موږ بیا مرستون ته بونځي او عصب مونږ کړی. له دولت غواړو چې یا کومک را سره وکړي، یا مو پریږدي چې خپل کار وکړو او یو مړی ډوډۍ پیدا کړو.
احمد الله احمدی وایي چې د ځینو ښځو او نارینه وو سوال کول حرفه شوې ده. دوی په دې قانونی دي چې په مرستون کې شامل شي، نو کله به چې ونیول شول، ډیر ژر به دا هڅه کوله چې ځان ته ضمان پیدا کړي او خوشي شي. نوموړی د حرفوي سوالګرو په اړه وایي:
هرپوی سوالګر اصلا دوی هغه خلک نه دي چې واقعا دوی نیاز لري چې ګدایګری وکړي او د خپل اولاد لپاره یو څه پیدا کړي. د دوی هرپا ګرځېدل دا یو عمل ګرځېدل دی چې دوی او دوی د زنجیر او باند په شکل باندې دي. کله چې ما وویل چې یوې گرفتاره کیږي او بلې په زرته یو ساعت کې خپل ځان هغه مرکز ته رساوه او ویل چې تاسو د ضمانت پورم راکړئ چې خانه پوري وکړو او خپل همکاري بیا خلاصاوه. داسې یو ویډیو هم زموږ سره وجود لري چې کله یو څوک وګوري چې یوه ښځه ده چې هغه ګدایګري کوي، موږ هغه ریکارډ کړی ده او کله چې هغه یو کور ته ځي چې وګوري، زه فکر کوم چې په ښار کې ډېرې کمې داسې لوکسې بنګلې او شاید وجود ولري چې هغه د دې کور نه راوتل او هلته په بازار کې ګدایګري کول او موږ به تر هغه اخري صحنې پورې هغه ریکارډ کړی ده. عکاسي کړې مو ده. داسې خلک په ګدایګري کې لاس لري.
لکه څنګه مو چې د ښاغلي احمدي په خبرو کې واورېدل، دم ګړی دوی د سوالګرو د راټولونې او د سوال کولو د مخنیوي لپاره پروګرام نه لري، خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت چې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو او د ښځو د ناخوالو د هواري لپاره جوړ شوی، د سوالګرو ښځو لپاره څه کړي؟ د ښځو چارو وزارت د اقتصاد د پراختیا ریاست مرستیال حسین علي موین وایي چې دغه وزارت د لس کلن ستراتیژیک پلان په اساس ښځو ته خپل کاري پلانونه جوړ کړي چې له مخې له سوالګرو او بېوزلو ښځو سره مرسته هم شامله ده.
فعلاً یک تیم کاری از
اوس مهال د اقتصاد پراختیا ریاست د جایکا موسسه په مرسته په دې برخه کې بوخته ده. تر اوسه مو د بلخ ولایت بېوزله ښځو سره چې سوالګري هم پکې شامل دي، د غواګانو د ویش یوه پروژه پیل کړې چې له محصولاتو یې ګټه اخلي او خوشي نورو ته ورکول کیږي. په نور ولایتونو کې هم سروې شوې چې تر پسرلی به یې پروژې پیل شي. موږ له بېوزله ښځو سره د مرستې پالیسي په کابینې تصویب کړه، خو له بده مرغه د بېوزله کسانو او کورنیو د ملاتړ قانون چې د ښځو چارو وزارت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا جوړ شوی تر اوسه نه دی تصویب شوی، نو د مالیې وزارت د دې پالیسۍ د پلي کولو لپاره بودیجه نه ورکوي.
ښایي ځینو ښځو ته به له کار کولو په سوال کې ګټه ډېره وي، نو ځکه د کار په ځای سوال کوي. د زرمینې په نامه یوه سوالګره چې د کابل په نوي ښار کې د جامو د دوکانونو تر مخ ولاړه وي او لارویو ته یې د سوال لاس لپه کړی وي، وایي چې خیاطي یې زده ده، دغه راز یې په خوالیفونه اوبدل او پلورل یې، خو ګټه یې نه وه ځکه له دوو کلو راهیسې سوال کوي.
پیدا نمیشه د کجا کار کنیم؟
کار نه پیدا کیږي، چیرته کار وکړو؟ مالیفونه وبدل او خرڅول مې خو چا نه اخیستل. خیاطي مې زده ده خو خیاطي نه راته پیدا کیږي. یو وخت مې په کور کې تنور درلوده، ډوډۍ به مې پخولې خو په هغه کې هم چندان ګټه نه وه. چې کار پیدا شي ولې به یې نه کوم؟ خو کار نشته. د سهار له اتو ورځم تر ماښامه سوال کوم، سل یا یو نیم سل پیدا کوم.
خو له همدې ښځې لږ لرې د اوو اتو کلو یوه نجلۍ ولاړه وه چې له سړو نه رېږدېده او د پلورلو لپاره یې څو مجلې په تخر کې نیولې وې. کله مو چې ترې وپوښتل چې کار ښه دی که سوال، په ډېر همت یې وویل چې کار ښه دی.
زهره مجله مې فوشم تناسب
د تا په نظر کار ښه ده که ګدایي؟
کار کدن ګدایي کار بد است. چرا که دس دراز میکنی گناه دارد، تا که دس دراز کنی یک چیز بفوش تا که فایده تام شود کار تام شود.
د ځینو راپورونو له مخې نن سبا شاوخوا 8 میلیونه افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند تېروي، یعنی په ورځ کې له 50 افغانیو کم عاید لري. خو ګڼ دغه کسان د سوال کولو پر ځای هڅه کوي چې په خپل همت د خپل پایښت لپاره څه ومومي. د کابل اوسیدونکي هنګامه چې سخت ژوند یې تېراوه، اوس د خیاطۍ له لارې د ځان او کورنۍ اقتصادي ستونزې هواروي. دا وایي چې انسان باید په ځان سخته ومني، کار زده کړي او د خپل مټ په زور پیسې پیدا کړي، نه دا چې نورو ته لاس اوږد کړي.
غیرت دې ځان کې وچیسې نه دې ته زه څنګه لاس اوږد کړم؟ دا خو ایمان څه بدتر لري؟ هغه هم خدای ورته سل لاس په خیر کړي، ماته هم خدای راکړي، خو زه چې زه ستینه ښه صحیح استفاده وکړم، ځان ته غیرت ورکړي او زحمت وباسي، کوشش وکړي چې یو څه لاسته راوړي. زه خپله خپل ټول فامیل ته وړم، خلکو نه ته کالي راوړي، زیږندمه دغه پیسې اخلم، هم کور ته مصرف کوم، هم د خپل د ځان مصرف باسم.
خو ولی هغه کسان چې بېوزله نه دي یا د کار کولو توان لري لاس سوال ته اوږدوي. ځینې کسان سوال کول بې زیانه او بې زحمته تجارت ګڼي. ارواپوه ډاکټر نجیب الله زخیل ول وایي چې ځینې کسان لټ عادت شوي وي، دوی ته تر کار کولو سوال کول اسانه ښکاري، خو ځینې نور بیا له رواني پلوه د ژوند له ناخوالو سره په مقابله کې پاتې راغلي وي، نو ځکه خیرات غواړي.
دا خلک چې دي دا ناروغان دي، که دوی سره سړی مسلسل خبرې وکړي، شاید دوی دې حالت نه ووځي او دوی په دې پوه شي چې دغه څومره مالي امکاناتو چې ته ضرورت لري، دا هر انسان ضرورت لري او دوی ته مختلف خلک وښودل شي، د هغوی لګښتونه ورته وښودل شي، د هغوی د پیدا کولو لارې ورته وښودل شي. نو د ارواپوهنې نظره ارواپوهان وایي چې دا خلک بې څه کېږي، په اقتصادي پلوه په خود کفا کېږي.
که سوال کول د بی وزلی لمخی وی که د حرفی او عادت لمخی د افغانستان د مدنی قانون پاساس جرم دی. د دینی علوم و استاد زاکر الله سوال کول د اسلام لنظر هم حرام گنی.
سوال د شریعت د نگانه یو حرام او ممنوع عمل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې رابطه باندې فرمایي کوم کس چې هغه سوال کوي گدای کوي د قیامت پر ورځ چې هغه کله راپاسیږي نو هغه به داسې وي چې د هغه په مخ باندې به غورخې نه وي. که مونږ وګورو په اسلام کې کوم کس چې هغه مالدار دی هغه باندې زکات واجب دی، زکات ورکی. زکات نه علاوه نبی اسلام فرمایي چې ان فی المال لحقا سوا زکات، په مال کې د زکات نه علاوه نورم د الله تبارک وتعالى لپاره څه حق شته چې هغه مونږ تاسو ورته څه خیرات یو که وسړی د سړی دانو ویلا ما زکات ورکړنه نه زکات نه خیرات ورکړه. نو کچرته دغه نظام په افغانستان کې جوړ شي او ان شاء الله سوال کول نه خلک هغه بچي.
ترنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره و، تر بلې خبرونې اجازه غواړم. سر لوړی اوسئ.
منګ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
کیدای شي چې تاسو هم خبري آل شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندې خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 8013 شمیرې ته د یو اس ام اس للارې د ازادي رادیو افتخاري خبري آل شئ.
خپل خبرونه 8013 شمیرې ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8013 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري آل.